درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته څنګه شوې چې یو کلتوري او فرهنګي مجله ده او پکې ادبي کلتوري او فرهنګي ریپورتونه او مسایل خبريږي خو په سر کې خبرونه او څو ریپورتونه لر په مخکې د دې سات خبرونه ده په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر د اتو تختول شو موقتی کارکونکو برخلیک لا هم نه دی څرګند. ترکیې حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربند کوي او کوردي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې له دې سیمې ووسي. او اروپایي ټولنه او برتانیا پر بریکزیټ یا له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو پر پلان سلا شول. په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر د اتو تختول شو موقتی کارکونکو برخلیک لا هم نه دی څرګند. وسلوالو طالبانو د جمهور ریاست د ټاکنو په ورځ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر اته کارکونکي د پروان د شینوار ولسوالۍ د نمکاب د سیمې له انتخاباتي دفتره وتختول. دا یو تختول شوی پلار شمس الدین پرون ازادي راډیو ته وویل
مکتبم خلاص
کده بود یا گرکشو داشته مرکشو کم کم دوی سویم خونزه خلاص کرده و کراچه چلا ولد کورد خرس لپاره پا انتخاباتو که کار ونی و سورکلی و درکلن نده مالو. پا پروان که دا تاکنو دا خپلواک کمیسون دا ولایتی دفتر مشر عبدالوهاب قهار صافی ازاده رده و تا ویلی چی دا قومی مشانو پا منزگری توب دا خپلو کارکونکو دا خلاصون حسی کهی. دا پروان امنیه کمانډان محمد حافظ ولی زاده ازادي رادیو ته ویلي د قومي مشانو لخوا ورڅخه وغوښتل شوی چې د تختول شو کسانو د خلاصون لپاره د پوځي عملیات نه کوي. ولی زاده زیاته کړې داسې رپورټونه ورته رسېدل چې وسلوالو طالبانو د تختول شو کسانو د خوشي کولو لپاره پیسې وغوښتي. خپل وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې راتلونکي اونۍ به د باختر د خزانې تاریخي اثر په هنګکان کې نندارې ته کېښودل شي. د دې وزارت ویان صابر مومند پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا تاریخي اثر اوس د چین په اصلي خاوره کې دي. صابر مومند وویل دا اثر به راتلونکي میاشت د چین له موزیم هنګکانګ ته یوسو هلته به یې نندارې ته کېږدو. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په وینا د باختر د ګنجني اثر په جرمني، فرانسې، هالند، امریکا، جنوبي کوریا او یو شمېر نورو هیوادونو کې هم نندارې ته وړاندې شوي دي. د ترکیې حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربند وکړي او کوردي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې له هغې سیمې ووسي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون په انقره کې و. دغلته یې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته دا خبره اعلان کړه. مایک پینس په انقره کې خبریالانو ته وویل چې ترکیې موافقه کړې چې 15 ورځې به پوځي عملیات دروي او د امریکا متحده ایالات به کوردي ځواکونو ته زمینه برابروي چې له هغې ځانګړې مسؤونې سیمې چې د ترکیې له پولې 2.5 کیلومتره واټن لري په منظم ډول واوسي. پینس وویل دا پروسه همدا اوس لا پیل شوې. دا ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویل چې د سوریې په شمالي سیمو کې عملیات بندې. خغلی اوغلو زیاته کړه
پیکاکا یې پیګینین 120 ساعت
ایچنده دی وی موږ به د سولې چینا عملیات یو سلو شل ساعت ودرو څو د پی کی کی او وای پی جی ځواکونه له مسون زون څخه د وتلو موقع پیدا کړی. دا اوربند نه دی. دا اوربند یوازې د دوو مشو قواو ترمنځ کېږي. موږ یوازې عملیات ځنډوو چې ترهګرې ډلې له امن سیمې واوسي. مولود چاو شغلو چې د سوریې په شمال کې وبخی مولود چاو شغلو زیاته کړه چې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات به هغه وخت د پوینا ودرول شي چې ټول وسلوال په بشپړ ډول له سرحدي سیمو ووزي. دا سوریه دیموکراتیک ځواک چې کوردان مشرکی وي په انقره کې په خبرو کې استازي نه درلود او په دې اړه لا تفسیره نه ده کړې. اروپایي ټولنې او د برتانیا لخوا پر بریکزیټ یا له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پر پلان موافقه شوې. دا موافقه باید د اروپا او برتانیې پارلمانونه تایید کړي. د اروپا د پارلمان ووی شغلو پرون په بروکسل کې رسما موافقه ومنله خو باید د هر غړي هیواد په کورنۍ پارلمان کې هم بحث ورباندې وشي او تایید شي. دا دې لپاره لندن د اکتوبر 1.5 نیټه اروپایي هیوادونو ته ضرب الاجل ټاکلی. د اروپایي پارلمان مشر ډیوید سوسولی پرون د اکتوبر په 18 په بروکسل کې خبریالانو ته وویل دوی دا موافقه باید دا اروپا کمیسون نر و سبا تایید کلی او بیا با دا برطانی دا عوام و مجلس تا استول کی یو ترها غورست با اروپایی پارلمان تسی موگ تیاریو چه متنی و چیول لازم گامون پورت کرو و استادو تزمینه برابر کن چی دا متن و گوری تاسو پویگی چی دا اروپایی پارلمان استازی با اروستای خبره کنی دا اروپایی کمیسون مشر جان کلاود یونکر پرون ویل چی مناسب و منصفانه معامله کرده دا برطانیا صدراعظم بوریس جانسن ویل چی فوق‌العاده نوی موافقه شوی خواغه پا کور لغبرگونو ری درد نلری دا شمالی ایرلند گون استازی ویل چی موافقه با تایید نکری او په اروپایی اتحادیه کې د امریکا سفیر ګوردن سونلاند چې د امریکا د جمهور رئیس د استضاع په اړه د کانګرس د استازو مجلس د تحقیقاتو په مرکز کې دی پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی چې د بهرني سیاست په چارو کې خپل شخصي وکیل ته د مداخلې اجازه ورکړي ګوردن د اوکراین له ولسمشر سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټلیفوني مکالمې له امله د راولاړ شوې لانجې او په دې ارتباط د ولسمشر د استضاع په بحثونو کې له مرکزي څیرو ګڼل کیږي هغه پرون د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس ته غوړو په غونډه کې دا خبرې کړي چې د ولسمشر د استضاع د امکان په اړه څېړنې کوي د امریکا د کانګرس د استازو مجلس په دې اړه چې ډونالډ ټرمپ د جولای په 25مه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ته ټلیفون کړی او پر هغه فشار راوستی چې د ټرمپ د انتخاباتي رقیب جو بایډن په اړه څېړنې وکړي پلټنې کوي دا دې ټلیفوني مکالمې افشا کېدو د امریکا ولسمشر د استضاع بحث راپورته کړی خو ټرمپ او زیلینسکي ویلي چې داسې خبرې نه دي کړې چې د سوال وړ وي دا و خبر دوستانو خبرونه مولا ازادۍ راډیو نه واورېدل لکه مخکې مو چې وویل د دې خپرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده خو په سر کې څو ریپورټونه لرو لومړنی ریپورت راخلو د افغانستان د ملي امنیت شورا وروسته له هغې چې یوناما په خپل یو وروستي ریپورټ کې په افغانستان کې په بېسارې توګه د ملکي تلفاتو د زیاتېدو خبره وکړه د ملي امنیت شورا ویلي چې حکومت تل د ملکي خلکو د امنیت د ښه کولو هڅې کوي د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه ستایل شوي چې د خلکو امنیت ټینګوي او په ځانګړي ډول یې د جمهوري ریاست د ټاکنو امنیت ته اشاره کړې د افغانستان د ملي امنیت شورا په وسلوالو حملو کې ملکي تلفات د اندېښنې وړ بللې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما پرون په یو ریپورت کې د ملکي تلفاتو د لوړېدو خبر ورکړ یوناما وویل چې د روان کال په دریو میاشتو جولای اګست او سپتمبر کې 4,314 ملکي افغانان په جګړه کې وژل شوي او یا ټپیان شوي دي په دې اړه چې د یوناما په ریپورت کې د ملکي تلفاتو په اړه نور څه جزئیات راغلي د واصل وصال ریپورت اورو
یونما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی یا پلاوی د یو تازه راپور لمخې په افغانستان کې د ولسی وګړو د مرګ شوبلې کچه لوړه شوې ده د یونما په راپور کې راغلی چې د روان کال د جولای میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر دیرشمې پورې چې کوم ارقام دوی ثبت کړي ښیي چې د تیر کال د همدې درې میاشتو په پرتله سږ کال د ملکیانو په مرګ شوبله کې 2.5% زیاتوالی راغلی ده د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی د شمیرونو له مخې د روان کال په تیرو نهو میاشتو کې 8209 تنو ته مرګ شوبله وخته چې پکې 2503 تنه وژل شوي او 5600 تنه نور ټپین شوي دي په دغه راپور کې ویل شوي چې د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر دیرشمې پورې چې څومره کسانو ته مرګ شوبله وخته د 2013 کال د همدې مودې سره ورته ده په دغه راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چې امامات له قول ویل شوي چې د ولسی وګړو د مرګ شوبلې لوړه کچه خی چې د جګړې ټولې خکلې خواوې باید د ولسی وګړو خوندیتوب ته پام زیات او د عملیاتو پر مهال د خپل چلند ته بیا کتنه وکړي د یونما په راپور کې په تیرو نهو میاشتو کې د ټولې مرګ شوبلې 2.5% د حکومت پر وسلوالو مخالفینو 6.5% پر افغان حکومت او ملاتړو ځواکونو او پاتې نورې پر نامعلومو وسلوالو ډلو اچول شوي دي د یونما په راپور کې ملکیانو ته د وختي مرګ شوبلې تر ټولو مهم لامل ځانمرګي بریدونه او ځای پر ځای شوي چاودیدونکو توکي یاد شوی چې د ټولې مرګشوبلې د 20 سلنه جوړوي. بل لامل یې ځمکنۍ جګړې یاد شوی چې د یادې مرګشوبلې 90 سلنه او ورپسې هوایي بریدونه دي چې د ټولې مرګشوبلې 11 سلنه جوړوي. هڅه مو وکړه په ځمکنیو جګړو او هوایي بریدونو کې د ملکیانو د مرګشوبلې د زیاتېدو په اړه د افغانستان دفاع وزارت نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپو کابل خان تدبیر وایي کالي ورخه د وسلوالو مخالفینو په حملو کې خلکو ته زیاته مرګشوبله اوړي، نو بل اړخ ته د افغانستان په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د همغږۍ د نشتوالي او غیر مسلکي چلند له امله ولسي وګړو ته مرګشوبله اوړي.
زما په ګمان باندې د ملکي مرګشوبلې که ډېره کچه په د افغانستان د دولت په وسلوال مخالف باندې راوړي، د افغانستان دولت هم خپله پرتیا لري چې په هغه کې د بې مسلکه افرادو اشخاصو په ملکي بخشونو کې ځای په ځای نظامي بخشونو کې ځای په ځای کېدل او د هغو مسؤلیت نه منل د افغانانو د مرګ شاته، دغه څو عوامل یو بل ته لاس سره ورکوي او ملکي مرګشوبلې زیاتېږي.
ښاغلی تدبیر د جګړې لاړخونه غواړي چې د جګړې اصولو ته په درناوي سره د ولسي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په روان کال کې یوازې په سړو سیمو کې 9% زده کوونکي ښوونځیو ته جذب شوي. د پوهنې وزارت وایاندي نوریه نزهت پرون ازادي راډیو ته وویل 8,900 زده کوونکي په 1390 کال کې ښوونځیو ته جذب شوي دي. واصل وصال نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان پوهنې وزارت وایي سږ کال د 28 ولایتونو په سړو سیمو کې شاوخوا 8,200 زده کوونکي چې 3,000 سلنه انجونې جوړوي ښوونځیو ته جذب شوي. د پوهنې وزارت وایاندي نوري نهزاد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله زده کوونکو د جذب شمیر سږ کال 10,000 پورته دی. دا وایي الله 8,000 څخه زیات زده کوونکي سږ کال موږ ښوونځیو ته جذب کړي دي. د ګرمو سیمو د زده کوونکو جذب د وږي په 15 پیل شو. اوس 2 میاشتې فرصت لرو. موږ هیله لرو چې د دې فرصت پای ته رسیدو سره زموږ د جذب 1,000,000 ته پورته شي. اوس مهال د نویو زده کوونکو د جذب لړۍ په کندهار، هلمند، فراه، لغمان، کونړ، نیمروز او ننګرهار کې روانه ده. د پوهنې وزارت د زده کوونکو د جذب زیاتوالی د دې وزارت د عامه پوهاوي او د 1,500 خزینه ښوونکو جذب په 3 کلونو کې یادوي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا د پوهنې وزارت کولی شي دومره شمیر زده کوونکو ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي؟ د دې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن پیړه وایي
که دوی ته د هغه وخت کې چې د مالی وزارت 10,000 بستونه د کال ورکول د 1,500 شاګردانو ظرفیت موجود و، اوس چې د مالی وزارت په ټولو 5 کلونو 10,000 بستونه ورکړي دي، دوی په کومو امکاناتو 1,500 شاګردان جذبوي؟ زما د نظره دوی باید دقیق ارقام ورکړي او دقیق ارقام په دې معنی ده چې حکومت دوی ته به امکانات ورکړي.
د افغانستان د پوهنې وزارت په داسې حال کې د زده کوونکو د زیاتوالي خبره کوي چې د راپورونو پر بنسټ د پلازمینې کابل په ګډون په ټول هیواد کې 50% ښوونځي لا هم ودانۍ نه لري. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
او سم مخکې لدی چې د ازادي راډیوي مجلې پروګرام درواورو، دا وورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوایي صفی الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
اکثرو لویدیزو مطبوعاتو په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو سازمان تازه راپور باندې مقالې لیکلي دي. یو نامه یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي د پنځمې پورس په یو راپور کې ویلي د 2019 کال په لومړیو 9 میاشتو کې څه باندې 2,500 ملکیان وژل شوي او له 5,600 زیات کسان ټپیان دي. ډیلی میل ورځپاڼې دغه رپورټ ته اشاره لیکلي چې دومره ملکیان په دې موده کې وژل شوي او ټپیان دي چې پخوا یې سابقه نه درلوده. ورځپاڼې له ښکېلو خواوو د یوناما غوښتنې ته هم اشاره کړې چې ویلي دي د ملکیانو د خوندیتوب لپاره باید زیات پام وشي. د یوناما رئیس او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي تادامیچی یاماموتو ویلي تاوتریخوالی د منلو نه دی، داسې خبرو ته اړتیا ده چې لانجې ته دایمي حل پیدا کړي او اوربند وشي. ډیلی میل ورځپاڼې د یوناما په حواله دا هم لیکلي چې د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر 1 د 2013 کال په مقایسه د ملکیانو تلفات 20% زیات شوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په یوه لسیزه کې تیر درې میاشتې د افغانانو لپاره تر ټولو خونړۍ وې. د مقالې له مخې په دغو درېو میاشتو کې دومره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې د تیرو لسو کلونو په همدې درېو میاشتو کې سابقه نه درلوده. پنجشنبه یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي راپور خپور کړ او پکې ویل چې د 2019 کال د جولای او سپتمبر میاشتو ترمنځ 1104 ملکیان وژل شوي او 3109 نور ټپیان دي. د ورځپاڼې په لیکنه د ملکیانو مرګ ژوبله داسې وخت کې اوج ته ورسېده چې د 3 کلنې جګړې او تاوتریخوالي د پای ته رسولو په هدف خبرې یودم ناکامه شوې. د سپتمبر په 8 د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له طالبانو سره د امریکایي مرکچیانو خبرې لغوه کړې او ګواښ وکړ چې په دې ډلې به بریدونه زیات کړي. طالبانو که څه هم د خبرو بیا پیل ته څو واره لیوالتیا وښوده، خو ویې ویل چې خپلو بریدونو ته به زور ورکوي. واشنگتن پوسټ لیکلي خلکو ته ډیره مرګ ژوبله د طالبانو لخوا د ملکیانو په سیمو کې د هغوی په بریدونو له هغې ډلې غیر مستقیمو ډزو او چاودنو کې اوښتې ده. ورځپاڼې د طالبانو هغه دریځ ته هم اشاره کړې چې انتخابات یې غیر مشروع بللي وو او ګواښ یې کړی و چې ګډوډ به یې کړي. په افغانستان کې ملکیانو ته ډیره مرګ ژوبله د ولسمشري ټاکنو په کمپاینونو او د رایې اچونې په ورځ رسېدلې ده.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو سربېره د خزان یا تلې موسم په اړه یو هنري راپور برابر کړی.
د شاعر او لیکوال لپاره زموږ دغه موضوع چې زموږ زنو شاعرانو، البته ټول نو زنو شاعرانو او زنو لیکوالو
په هنر جاج کې د اکاډمیسن سلیمان لایق د ژوندانه او هنر جاج خلو
د غونډې په منځ کې د استاد لایق د ژوند په باره کې یو ډاکومنټري واغه نندارچیانو ته یا
په فنکار برخه کې به د دوو محلي سندرغاړو سره د هغوی په فن خبري وکړو. په زرپان کې به لنډ کیسه واړه خدایان واوري.
ته مور نه یې، ته یو ظالمه یې. له همدې خبرې سره ماماړه بیواره سلګو ونیوله او خبره یې په خوله کې ورکه شوه.
او په ورېښمین خیال کې به د احمد تکل شیرونه واوري. هغه بلوي او ستر کارونه وکړي. تا ته ناڅاپه د پخوا وخت خاطرې خوږی شي. زامن لویږي او ته وخت ومومي چې خپل ځان وپیژني. ورو ورو پخېږي او ورو ورو نرمېږي. په لار ورو ورځي د منډو لویږي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
څو ورځې وړاندې د هنر نړیواله ورځ وه. دا ورځ په یو شمیر هیوادونو کې ونمانځل شوه، خو له بده مرغه نمانځنې په افغانستان کې بیخي په نشت حساب وه. ښایي لامل یې جګړې او د هنر په اړه د ټولنې ټیټ فهم وي. د افغاني ټولنې اکثره وګړي هنر ته په ښه سترګه نه ګوري. دا ځکه چې د هنر په اړه یو ډیر کوچنی تصویر په ټولنه کې عام شوی دی. خو داسې نه ده، هنر یو ډیر لوی مفهوم او تصویر په بر کې نیسي او اړینه ده چې دا تصویر یې عام شي. هنر د انساني فعالیتونو هغه مجموعه او اثر ته ویل کیږي چې د انسانانو پر عواطفو او احساساتو باندې د اغیز کولو او د ځانګړي معنا او مفهوم د لیږدولو لپاره ترسره کیږي. هنر د هنرمند شعوري کار او آگاهانه فعالیت دی، خو ځینې وخت لکه د کار په شان یوازې د مادي مقصد او مالی ګټې په مخه نه وي، بلکې تر دې ټولو اوچت مانوي مقاصد هم لري. هنر ښکلا پنځول، ښکلا خوښول، ښکلا ستایل، ښکلا پالل او ښکلا لا ښکلي کولو ته وایي. په ټولیز توګه هنر په دوو لویو برخو ویشو چې یوې برخې ته خپلواک هنر او بلې ته ښکلی هنر ویل شو. خپلواک هنر د هر اړخیزو اسانتیاو لپاره کارول کی، لکه ګرامر، بیان، استدلال، منطق، ریاضی او د تورته نور پوهی چې انسان ته د چاپیریال، طبي علوم او ټولنیز علوم د لا پوهاوی سره مرسته کوي. خو ښکلی هنرونه د ټولنیز شتون ځانګړي پوهه ده چې په ښکلا پیژندنه کې د پوهیدو جوګه کیدلای شي. کله اوګه بحث تیر شونه ویل شو چې د بشری ټولنې د پرمختګ هوساینې او رواني بدلون لپاره هنر یو مهمه برخه ده او باید کار ورته وشي. په همدې هیله چې خپلواکو او خپل هنرونو ته پاملرنه وشي خبرونه پیلو. خزان د سرو ګلو مرګې ده، سوسن په باغ ریدی پراغ وژړوینه. مخکې لدی چې سړه هوا یا ژمی پیل شي، د منی یا خزان موسم موږ ته د نړۍ یوه بله څیره را روښانه کوي. دا نړۍ د هر چا له لیده توپیر کوي. ځینو ته په داسې ښکلو رنګونو رنګ شوي وي که انسان فکر وکړي نو ښایسته به یې ګوته په خاخ شي، مګر ځینو نورو ته بیا د غم او بېوسۍ پیل وي. دا چې په پښتني ټولنه کې د خزان پر وړاندې څه باورونه او اندونه موجود دي، پر لیکلي او نالیکلي ادبي اغېز څه دی، او پر وړاندې د ټولنې د اوسیدونکو برداشت څه دی، دا هغه پښتني دي چې په نننۍ
کله چې اوړی ختم شي ورپسې پیل شوی موسم یې د خزانې یا منی په نوم یادیږي. دغه موسم ته ځینې خلک طلایي موسم هم وایي. د خزان د موسم پر وړاندې د شرق او غرب د اوسیدونکو ځانګړي او د یو بل پر خلاف برداشتونه موجود دي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهندوی بریالی باجوړی وایي چې د خزان پر وړاندې برداشتونه د هر شخص لپاره ځانګړي وي.
د خزان موسم چې دی د ژمي تقریبا پیلامه ونی ده. خزان د عوامو لپاره یو ډول دی او د شاعرانو او لیکوالو لپاره بل ډول دی. عوام په دې مشکلاتو کې اخته چې ژمي ته آمادګي ونیسي او ژمي ته خپل ستونزې چې دي هغه د هغې د حل کېدو په لاره کې لګوي او کوشش کوي. د کار کلي وخت هم تیر وي او خلک هغې له اوزګاري تقریبا نسبت نورو فصلونو ته. د شاعر او لیکوال لپاره زموږ دغه موضوع چې د زموږ زنو شاعرانو البته ټولو نه زنو شاعرانو او زنو لیکوالو خوښیږي دا موضوع او په خپلو شعرونو کې او په خپلو کیسو کې راولي. اما دا موضوع نسبت شرق ته په غرب کې ډېر عامه ده او هغوی له دې فصل نه زیات خوند اخلي نسبت نورو فصلونو ته. د هر چا او د هرې سیمې د خلکو مزاج او طبیعت دی. موږ شرقیان د پسرلي نه ډېر خوند اخلو.
دی وایي چې په شرق کې د پسرلي مینوال او په غرب کې د خزان مینوال زیات وي، خو په اوس وخت کې په شرقي لیکوالو کې هم د خزان مینوال پیدا شوي دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار سلیمان لایق بیا وایي چې د خزان موسم یې خوښ دی، خو دا چې خزان نورې کومې ځانګړتیاوې لري هغه وایي.
خزان یعنی د نباتاتو د ګلونو او د بوټو د ویده کېدو فصل ده. د مغه ولایت هم دغه څه ده. لکه وخت چې زه پکې زیږېدلی یم تر اوسه پورې بیخي ویده ده. نو په هر حال د شاعرانو انتبال د منی له موسم نه مختلف دي او انسان تفکر یې د ده د هستۍ محصول ده. کله یې غمجن وي، کله یې بېواکه وي، په جامعه کې کله یې تر فشار او ستم لاندې وي، هغه دغه فصل ته زیړ رنګونه د غم علامه بولي. او غمجنې ورېځې د ورېځو مستي په غرونو حملې او بادم ورپسې دا یو بل کیفیت لري. ډېر آرامې ورېځې غوټه غوټه په غرونو ناستې او په دې کې یو معتدل فصل د ګرمي شدت تېرېږي چې زحمتکش انسان هم لږ آرامش ورسره کوي په اډونو په خپلو پلو کې.
د نوموړي په خبره چې خزان انسان ته د ژوند یو ځانګړی رنګ روښانه کوي، خو ځینې یې بیا بد ګڼي. دا چې د ده لپاره څه ډول دي ښاغلی لایق وایي.
زه په خپله یو رواني آرامش په عین حال کې چې د نومیدي حالت نسم ورته ویلی، یو غمجن یو ښکلی غم احساسومه. او ښکلی غم شاید موږ د خلکو د ژوند سره هم ارتباط ولري، د ما د شخصي ژوند سره ډېر ارتباط لري. زه په دې فصل کې ډېرې خاطرې لرم او کله کله په دغه فصل کې د شعر او د ادبیاتو په باره کې هم ما ځینې آثار لیکلي دي، خصوصا هغه منصور آثار دي، منظوم آثار نه دي. فکر کوم چې دا به د دې اثر وي چې په دې فصل کې زه احساس آرامش کوم. غالبا هغه آثار چې په دې وخت کې ما لیکلي دي نه ټول، بلکې یوه برخه د هغوی ډېر انساني او ډېر عاطفي او د وطن او د خلکو سره د نزدېوالي او د همدردۍ تر احساس لاندې لیکل شوي دي.
خزان ته طلایي موسم هم وایي. دا چې ولې ورته دا نوم ایښودل شوی د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت یې په اړه وایي.
طلایي موسم په دې معنا باندې سی یو خو د ونو د بوټو د چمنونو د ټولو رنګ طلا رقمه کیږي ژیړیږي او بل په عام معنوي معنا یې همدا داسې د طلایي موسم کې هغه فصلونه د دهقانانو د خلکو سي خصوصا افغانستان یو زراعتي هیواد ده. په دغه موسم کې انسان خلک دهقانان کروندګر بزګر هغه خپل د میوو حاصلات اخلي د غنمو حاصلات اخلي او دغه د دې لپاره هغه طلایي ارزښت دسې د ټول کال مصروف وي ټول کال خواري وي ایستلی وي زیار ایستلی وي نو په دغه موسم کې که هغه خپل دهقاني کومه پای نتیجه ورکوي هغه حاصلات له همدغه موسم کې اخلي ځکه طلایي موسم هم ورته وایي. ما ته د دغه موسم یو پیغام دا دسې کله سي ونې بوټي شان ورو ورو خپل رنگ بدل کی او ژیړ سي دغه پانی لویږي په ځمکه باندې لویږي نو دا پیغام خلکو ته ورکوي سي انسانان باید په خپلو کارونو کې په خپلو صداقت او رښتینولۍ کې همدا یو مخ ولري یو رنگ ولري.
د وحدت په خبره چې د منی یا خزان په موسم کې اکثره وخت ځوانان یو شمیر ځانګړي لوبې کوي او یا هم له قدم وهلو خوند اخلي. د کونړ اوسیدونکي باسره امانی چې د ادبیاتو پوهنځي زده کړیاله هم دا وایي چې خزان پر ولسی ادبیاتو هم ځانګړي اغیزې کړي.
په پښتو ادبیات کې هم بعض لنډیګانې شعرونه او بعض اصطلاحات پکې دي او ډیر زیات یاد شوی دی او یو خاص موسم د ډیر ښایسته ښکاري ټول ځایونه.
ته کولی شي چې ما ته کومه لنډۍ ووایي چې په هغې کې خزان یاد شوی؟
ول نه، په زیړو ګلو کې برمه کړه خزان به راشي بیا به وکړي ارمانونه، وایي خبر مې واخله خوږه یاره لکه د زیړو ګلو ونه خزان شومه.
د پسرلی د خایستونو کی سوچې پانی، د پسرلی د خایستونو کی سوچې پانی، د محبت د زړه د درد شرما اوچې پانی، اوچې پانی د پسرلی د خایستونو سوچے پانے، جب پسر لی دخائستو.
تیرونه د افغانستان د علومو اکاډمۍ د سلاکار لیکوال چیډونکی او مزاحمتي شاعر اکاډمیسن سلیمان لایق نوی مکلی زو استاد سمو دوران دی په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ټپی شوی وو او د افغانستان علومو اکاډمۍ د هغه نوی مکلی ز د یو سیمینار په کولو سره ونمانځله. استاد لایق د افغانی فرهنگ پوهنی او فلکلور د یو متخصص په توګه یادول شو او هم د داوود خان له واکمنۍ را په دیخوا د ټولو سیاسي جګړیزو او فرهنګي بدلونونو شاهد او لوبغاړی شخصیت دی. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د استاد لایق د ژوندانه او هنر جاج خلو.
هنر جاج
د اکاډمیسن سلیمان لایق د زوکړې د نوې میکالیزین مانځغونډه د تیری چهار شنبه په ورځ د افغانستان د علومو اکاډمۍ لخوا د یو سیمینار په ترسره کولو سره ونمانځل شو. په دې علمی محفل کې د علومو اکاډمۍ پر رهبرۍ او علمی غړو سربیره د هیواد یو شمیر پوهانو، څیړونکو، استادانو، فرهنګیانو، محصلینو او د ښاغلي لایق مینوالو برخه اخیستې وه. اکاډمیسن لایق د افغانستان له پیاوړو ادیبانو څخه دی چې شخصیت یې له ګڼو اړخونو برخمن دی. هغه نه یوازې دا چې زموږ د معاصرو پښتو او دری ادبیاتو په تاریخونو کې، بلکې د سیمې په کچه په وتلو او منلو علمي فرهنګي شخصیتونو کې حساب او د خپلو پنځونو او لیکلو منظومو منصورو ادبي او څېړنیزو اثارو له برکته د سیمې د ادبیاتو په تاریخ کې هم لوړ نوم او مقام خپل کړی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمی غړی څېړنوال سید نظیم سیدی وایي چې ښاغلی لایق په ټولنیزو، دینی، ادبي او سیاسي علومو کې د لوړې پوهې، پراخې مطالعې او تجربې خاوند دی. هغه د دغه غونډي او استاد لایق د شخصیت په اړه راتوي.
په دغه غونډه کې د هیواد د دواړو ژبو دری او پښتو بیلابیلو پوهانو څېړونکو ګډون کړو او په دې غونډه کې چې په څو برخو باندې ویشل شوی و، لومړنۍ برخه تاسو ول د چې د ولسمشر په ګډون یو شمېر علمي او اکاډمیکو بنسټونو او ځینو وزارتونو پیغامونه را لېږلي او د پښتونونو پیغامونه، تر څنګ بل برخه چې وینا او ته ځانګړې شو، دریمه برخه د مقالو لپاره ځانګړې شو چې علمي او د څېړنیزې مقالې وي. البته د غونډې په منځ کې د استاد لایق د ژوند په باره کې یو ډاکومنټري و، هغه نندارچیانو ته یا لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې شوه، او تر څنګ د استاد لایق د کتابونو چې لس ټوکونه البته هم په نظم هم په نثر و، د هغې مخکتنه وشوه. او د غونډې په جریان کې د لایق صاحب په باره کې یو تندیس د افغانستان د علومو اکاډمۍ د رهبري هیئت لخوا جوړ شوی، هغه د لایق صاحب لور ته حسین لایق ته ورکول شو، د هغه د درناوي په پار، د هغه د علمي کارونو خدماتو پار. غونډه په ټوله کې په دغو برخو باندې منحصره یا ویشل شوې وه، او په غونډه کې د هیواد بیلابیلو پوهانو څېړونکو ګډون کړو. استاد لایق ژوند په ټوله کې په دوو برخو باندې وشو، یو د استاد لایق علمي ژوند او بل هم سیاسي ژوند. تاسو پوهیږئ چې سیاسي ژوند د فرد پورې منحصر وي، ډېر ځله که څوک دلچسپي لري د هغې لارې لارویانې تعقیبوي، که نه وي څوک ډېر نه پالي. خو علمي او ادبي فرهنګي شخصیت چې دی، دا بیا د هیواد د ټولنې پورې تړلی دی. په دې کې شک نشته چې استاد لایق په فرهنګي او ادبي ژوند کې د دې ټولنې د ارزښتونو دپاره، د دې ټولنې د کلتور دپاره، د دې ټولنې د غنا دپاره ډېر زیات کار کړی. او له نیکه مرغه د دغه ځینو کارونو یادونه نن په دغه غونډه کې یا په دې پروګرام کې وشو. د استاد لایق کتابونو ته مخکتنه هم وشوه، خو تر ټولو مهم باز دا و چې لایق د افغانستان لپاره یو داسې شخصیت وګڼه چې د دې که خدای مکړه خدای مکړه د نوي دا تشه په اسانۍ افغان ولس نشي ډکولی. نو پر همدې پار ګډونوالو او مینوالو د دې تر څنګ چې د ده په شخصیت او په علمي چارو باندې بحث وکړو، د الله دربار ته لاسونه لپه کړل چې لایق بیرته روغ رمټ خپلې خاورې ته راستون شي او د دې وطن دپاره بیا د خدمت جوګه شي. البته څنګه دی په دې غونډه کې نو دا یو بحث دی. په لومړي سر کې ما ویل چې من یا د افغانستان د علومو اکاډمۍ رهبرۍ یو هوډ لره، یو تصمیم یې لرلود چې د ده نوې یومې کالیزې دپاره یو غونډه جوړه کړي. متاسفانه تاسو د وزیر اکبر خان د پیښې نه خبر، د ششدرک د پیښې نه، چې په هغه پیښه کې حضرت یا جناب لایق صاحب ټپي شو، او ټپي دومره ژور و چې متاسفانه په افغانستان کې تداوي یا درملن لږ ستونزمنه وه. نو پر همدې اساس کله چې ولسمشر د ده یادت ته ورغی، هلته دوه چارې د لایق صاحب په باره کې مسؤلینو ته وسپارلې. یو، لایق صاحب باید د درملنې دپاره د هیواد بهر یو بل هیواد ته ولېږل شي، او دویم هم د لایق صاحب دپاره باید یو علمي غونډه جوړه شي چې د هغې هوډ اکاډمۍ کړی، خو دغه هوډ لږ راچابکه شو، ګړندی شو، بالاخره اکاډمۍ هغه غونډه نن له نیکه مرغه وکړه.
د اکاډمیسن لایق د ادبي او فرهنګي شخصیت لپاره د پښتو او دري ژبو د ښه شاعر، لیکوال، څېړونکي او کره کتونکي په توګه لسګونه منظوم او منصور اثار لیکلي او پنځولي دي، او دا حق لري چې د شخصیت د علمي او فرهنګي اړخ پاړې ووایو چې زموږ په معاصرو پښتو او دري ادبیاتو کې د اکاډمیسن سلیمان لایق نوم د یو نوښتګر شاعر، لیکوال، څېړونکي او کره کتونکي په توګه ښه روښانه او ځلانده دی. لایق شاوخوا اوه لسیزې زموږ په فرهنګي ډګر کې هیواد او خلکو ته په ځانګړې توګه د شعر او ادب له لارې د یادونې او ستاینې وړ خدمتونه کړي دي. سید نظیم سیدی د استاد لایق د علمي شخصیت په اړه وایي:
نو په ټوله کې که موږ د لایق صاحب د علمي او ادبي فرهنګي شخصیت په باره کې بحث کوو، دی په علمي لحاظ د نویو وختونو په رڼا کې په ټوله معنا یو برابر علمي شخصیت و. په څېړنه کې د نوښت او د نویوالي پلوی و، خو تر ټولو مهم بحث پکې دا و چې ده د افغانستان فولکلور لپاره ډېر ارزښت ورکو، او همیشه به یې ویل چې فولکلور د افغانستان هغه اساسات او بنسټونه دي، دا باید راوسپړل شي. همدا لامل و چې د اکاډمۍ پخوانی یا مخکینی رهبري چې جناب پوپل صاحب په راس کې وه، هغه دې ته اړیسته وچې د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فولکلور د ارشیف په نامه یو بیل بنسټ جوړ کړي، او په دې بنسټ کې د پښتو دري ژبو لیکوالو څېړونکي ګمارلي، او دوی د افغانستان د بیلابیلو سیمو ته لاړه، د افغانستان د بیلابیلو ځایونو فرهنګ او په ټوله کې فولکلور راټول کړو. تر اوسه هم له نیکه مرغه د افغانستان په ارشیفونو کې خوندي دي، د علوم اکاډمۍ په ارشیفونو کې، چې دا یو لویه لاسته راوړنه وه. د دې تر څنګ لایق صاحب یو بله لویه ښېګڼه دا وه چې کله به هم ته ورغلې، ځوانان به ډېر هڅول، ځوانانو ته به د ټولنې د جوړېدو بحثونه کول، ځوانان به دې ته هڅول چې ټولنه په کار باندې، ټولنه په زحمت او زیار باندې جوړېږي. موږ نه باید د نورو د فرهنګ، نه باید د نورو د سیاسي اغراضو ښکار شو، او په همدې دپاره د ځوانانو ته سیاسي فکر ورکوو. خو تر ټولو مهم بحث دا چې د سره د دې چې د یو ګروه یا د یو عقیدې پلوی پاتې شوی، اوس یې هماغه پلویتوب کوو، مهم بحث دا و چې د هغه خپلې تېروتنې په ډاګه ویلې، چې دا په دغسې عمر او د دغسې سیاسي زیمانو دپاره ډېره ستونزمنه ده. مګر لایق صاحب دا وړتیا لرله، دا حوصله یې لرله، نو هغه به په ډېرو شیانو اقرار کوو چې موږ ته نه و په کار چې دا کارونه وکړو. متاسفانه وم کړه، او هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان زعیم شي، مشر شي، زموږ تجربو ته په کتلو سره ښه کارونه باید وکړي، او دغه ستونزې یا اشتباهګانې چې موږ کړي دا باید تکرار نه شي. نو په ټوله کې لایق یو مهربان انسان، یو علمی شخصیت، د افغانستان یو لوی قدر، یو لوی هستی و. موږ به دعا وکړو چې خدای دې هغه ته روغه سټه ورکړي، او بیرته خپل هیواد ته راشي، او بیا هم د تل په څیر ځوانان وروزي، او خپل فرهنګ او ژبې ته لا پسې زیات کار وکړي.
د علوم اکاډمۍ یو بل غړی څېړنیار اسحاق مومند بیا وایي چې د افغانستان په علوم اکاډمۍ کې د اکاډمیسن لایق سره د کار ډېر ښه تجربه لري. هغه یو پوه او خلور انسان دی، او وایي چې استاد لایق له ځوانانو سره د ښې اړیکې و الګو ده.
استاد لایق د افغانانو لپاره ډېر لوی شخصیت دی، بلکې هغه نړیوال شخصیت دی. منګه د هغه د لارویانو، هغه د شاګردانو په حیث باندې موږ ته کله ناکله وتلو مشورو مې ترې اخیستلې، د ځوان فکر په باره کې، د دې ټولنې د رغونې په باره کې، د ادبیاتو په باره کې، او په ډېره حوصله مندۍ به یې موږ ته ځوابونه راکول، او دغسې یو روش به یې موږ سره کوو لکه پلار چې له زوی سره کوي. په خپله مهرباني کې دی بې ساری و، هره ورځ به د سره نوې خبره وه، زړې خبرې نه تکرارولې، ډېر په ماضي کې نه پاتې کېده، په تېرو خبرو کې دی ډېر نه و، او نه تېرې خبرې ډېرې د پاللې، خو تاریخی خبرې به کولې، په تاریخ کې به د حال بیانوو، کله چې تاریخ ته ونه ګورې حال بیانولی نه شي، او حال چې بیان نه کړي په راتلونکي کې غږېدلی نه شي. نو لایق صاحب دغسې یو شخصیت و چې د ټول اکاډمي، بلکې ټول افغانان له هغه نه مستفید و، د هغه له فکر نه، د هغه له روشنګرۍ نه، د هغه له ذهنته، او اشعار خو په دې ترتیب باندې دي چې په ټوله دنیا باندې خواري دي، اشعار نظمونه په پښتو ژبه کې، په دري ژبه کې. نو هغه ډېر یو بېساره انسان دی، خدای دې لوی عمر ورکړي، ډېر عمر دې ورکړي، او دا ډېر ښه ابتکار ده چې موږ نن د هغه نوې مکلیزه ولمانځله.
د اکاډمیسن لایق په اړه د افغانستان د علومو اکاډمۍ یو بل غړی فضل الرحمن علیزه بیا وایي چې استاد لایق تل د ټولنې د محکومې طبقې غږ راپورته کړی.
لایق صاحب تل د هغه محکومې طبقې د حقه حقوقو لپاره په خپلو اشعارو کې، په خپلو افکارو کې، په خپلو لیکنو کې مبارزه کړې ده. دوی تل محکومې طبقې ته متوجه و، د هغوی د حقونو یا د هغوی د راپورته کولو لپاره دوی هلې ځلې کولې. یو جالب شی چې البته لایق صاحب خپله موږ ځینې اورېدلې دي، زموږ ستاسو ټولنه تر ډېره حده پورې هغه د پیرانو، خصوصا پکتیکا هغه ولایت و چې ډېره پیرانو دا د حضرت صاحبانو ته ډېر معتقد و، چونکې د دوی پلارم خلیفه عبدالغنی د لایق صاحب اصلي نوم خو غلام مجدد ده، یعنی د هغه په حساب باندې دا نوم هم غلام مجدد ورباندې ایښی و، چې دوی مجددیانو ډېر دغه لرل، عقیده یې ورته لرل. نو دی یو وخت کیسه کوي، ول دا پیر صاحب یې دغه ته راغلی و پکتیکا ته، نو یو نفر و ویل چې د دې لایق صاحب په خبره باندې ول قربان سم، دا موټر یې رالوتی ده. ما ورته وویل چې کومه ده خو ده دغسې دوړې خیزي، موټر یې کومه ده سره الوتی ده خو ده روان ده. وایي هغه کس ماته وایي چې تخو مخکلا شوی دلایوی. یعنی از ما هدف لدی خبره چی داو چی لایق سیب لا په کوچنیواله کې هغه چې دی په خوبت باندې په یدلې دلته د طبقاتي مبارزه د دوه په خټه کې خپل سی وو. یعنی دوه خوختل چې دغه طبقاتي مبارزه وکړي او د خوارو غریب او بیچاره طبقو لپاره د حقوقو د اعاده لپاره د کار وکړي. ځکه نو په خپل اشعارو کې په خپل لیکنو کې دوی ځینی وخت داسې شی هم ویل دي فرزند دوی د ملکانو د خانانو یا د جنون. یعنی هغه سي خوار او غریبه طبقه رازبخله او په غوی باندې حاکمیت کول دوی غوښتل چې دغه یعنی په خپل لیکنو په خپل اشعارو کې دوی غوښتل چې دغه شی لمونځ ولار سی او دتل لکه مخکې سم یادونه وکړه مختیم مشورې را کړې دي. مختیم تل داسې ویل دي چې تاسو باید په خپل برخه کې یعنی کادبیات او کارڅګي هغه دي ټولنی هغه اصلي شی انعکاس کوي.
هر دنې وی چې استاد اکادمیسن سلیمان لایق د داوود خان له واکمنۍ نیولې تر اوسه د ټولو سیاسي جګړیزو ټولنیزو او مذهبي جریانونو خبر یو حماسي انقلابي او مزاحمتي شاعر دی. نوموړي د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ریاست د ملي رادیو تلویزیون د وزیر او د قبایلو چارو د وزیر په توګه دند تر سره کړی او اوس مهال د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي مشاور دی.
سوک د قام او جبی د طبیعت قهرمانان شو چاگیر اوگ دکڑت جنت ٹک داران شو سریوینی بہیگی د افغان لٹ پتنا پاچے گا وطنا
د فنکار په نننۍ برخه کې د کابل د قرغی تفریح بند تللی یو. دلته درې هلمندي ځوانان د موسیقي له آلاتو سره ګرځي او سیلانیانو ته موسیقي غږوي. دوی وایي چې د پخوا په پرتله د لوی کندهار د محلي موسیقي مینوال زیات شوي او دوی هم له خپل هنري کاروبار خوښ دي.
فنکار
سبر
نوم عبدالحلیم دلسوز
اوستانم چه
زمانم عبدالمعروف دلسوز
نشته عاشق خطا عاشقی که دلسوزی
یا عاشقم
عاشقی اوتوست
زمالا دا واسه محلی صفت
دلسوزی
او دلسوز
خب چون رو وقتی چی دا موسیقی دا گوی
دا والا پینزه کاله کیر
پینزه کاله
پینزه کاله
امیل دا قرغه کی گرزی
او دلیه گرزو والا دستی ما پیلوت هم زو سر اخلاسو دا سالون مالا بعد خلق و عدو چی معنا و دون چی داشت و دو خلق و لمبرون و خلق و تورکو مرخ پلو زوز دی رنگ و بلاش
او عشقه تا چنگ عشقی کنه بده سوزی تا
ښه
دا راته وای چې ته دا دغه کې دا
دریا
ورسره وای او سندرې ورسره وای
و د سمه دا مې دا سندرې ورسره وایم بس بالا تنه وای پرې و نه پر چې زور راس خپل سر خلاص ښه و
بس هم دا مسترو او ار ورځ نو په دې ته قرغه کې ګرځي چې
مزوري کې ورځ نه دا چاپله دا او ته فورس
ها
اغه دا ته فورس د سه جمعه فورس دا په دا وخت کې مډر کار کوي
ها
او دا نور اډورس کې کار نه کوي
بس دلته ګرځي یو یو سر چاته موسیقي وکي بلته وکي دا حکمداري موسیقي ده کنه
او دا د فلم کم ساده موسیقي سره خلاص په کندهار کم ساده په معنا په روزګان کم ساده سره خلاص دا خود د کندهار او د فلمن جاپاني نمیج سره خلاص
جاپاني هغه دریاده او دا جاپاني
دا دریاده دا جاپاني دی وو
ها دا موږ ته جوړی کنه
یا په کندهار کې د فلمن په ګرش
او تا چې
دا ما د لیز دا کېدل ته یو یو غازل استاد نمیږه یو والا دا استاد نمیږه سر خلاص سید نور استاد نمیږه دا ته دی استادان وصوله او دی استادان دی والا عمر د دوه لاسو ته کتل کتیم والا ایزام استاد کړه
ها او عاشق تا د دایره چې ته ذکر
ما بس ما فهم درې زنه ما به دا غدوان څه د ډیر ورځې مې مر باندې تیر نه کی چې مې زده کی په لاس ورځې کې مې صدقه سم څه مې زده کی
نو کله کله ته خدای دایره په خپې باندې مو هدا څنګه چل دي
ولا بس دم خمه خد چا شکر از چې په لغت یو یا منا شکر نه راځي دا خود ما شو چې پر راس نه دي دا دریو په دوه دقیقه یا به ماته
نو
یا به
نو وجد کی وسره شي جذبه کی راشي څنګه جذبه کی راځي په ګرم شي کله کله ها
پردام د دې د غرازه چې دا ګرم سول نه دي او بس شر دې نه فرځي دا لاس دم د سوجته لاس د درد کی لاته و هه ها اکل چې د جاپانی والا و درول هغه سې جام درو خنته دې و نه درې جام نه درو صحیح
صحیح صحیح او ته خو جاپانی سر نه سړی کی
یا زه خو بلاک 24 ساعت په دغه وخت هم پوسوله
ها بلا
خو ستړیا خو نه ستدا خامخه پکښ راځي پوسوله و دا خو جاپانی دی والا چې خو رسول ګرم سولو بیا دا دی
ته خو لګه وګه دا جاپانی او ته دایره و هلکان سی بیلې و اچي ډیر وجد کرا چې مونږ به دا وکړو جاپانی ولی وی
دغه بالا موږ خپل فج پرسبانان ورته وای بنجو
موږ
خپل بیا ورته وای جاپانی
دا ولی ورته دا جاپان راغلی کړل ته تاسو
یاد دې جوړ سو نیمه جاپانی
ها 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 دا کنداري موسیقي دلته خلک اوري زکه کابل دلته خو زه فکر وکم کنه اوري
اوري ډیر خلک اوري اوس ولې ولا اگر خلک دلته موږ چې ګرځو خلک لمبرونه واخی یو ځای شنه ماتل جوړ کیا کوټه کیا ځای نه دوی موږ ته ځان وای چراسي خوش بو ارزو
است تدیر پر ټپی وای او کنا کنداری غزلونو دا شان وای کنا شروع کی د کنا
زدا ټپی ما او غزل مزلم ابدانم د به مزداد سر خلاص نور دا ټپی وای
تاسو خدای درې ملګری کیږي که دوه ملګری کیږي
یا درې
یو دا درې ولا ها بیا چې څومره وګټه هغه به ما خام کی سره تقسیم وای نه
و ما ما خام بس
تاسو دونه سې سره
دا مې خورای کیر
او ته ما ما یی دا خورای او هغه
دې ما ما دی پوسوله دا غسمه اندوال دی اندوال سعودي را سره پوسوله
په کورنۍ کې نور څوک هم داسې شته چې موسیقي کوي؟
یا بانور ورونه مستا تر ما مشران دي، هغه هم موسیقي کوي پوس ولې و نور موسیقي والا نشته، دا درې کسو موسیقي کوي.
هغوی څه شي کوي؟
هغه هم دا جاپان دی.
او چیرته یې غوي؟
گوری موٹر
زرپانی په نننۍ برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پاڼه اړو. په دغه پاڼه کې لنډه کیسه واړه خدایان نومېږي چې زموږ همکار نوریه جبار خېلی وړاندې کوي.
زرپانه واړه خدایان، خدای مې دې درنه خلاص کړي، خو چپ شکنه. ماماڼې په ژړغونی غږ سره وویل، نو مورې زه څه وکړم؟ ډېر سوی کوي. زه درته وایم چې خوله دې بنده کړه، نوره ونه سونېږي، ځکه هر څومره ځان کلاکه کم خو نه کېږي. مورې زه څه وکړم؟ مړه شه، د ګور دروازې دې درته خلاصې شي. زه درته وایم چې چپ شه. چې یاره لعنت شه او په شیطان شه. مورې ته زړه نه لرې؟ ته انسان نه یې؟ ته یوه مور نه یې؟ ته څنګه مور یې چې د خپل ځیګر په ټوټې دې زړه درد نه کوي؟ ته مور نه یې، ته یوه ظالمه یې. له همدې خبرې سره ماماڼه بیواره سلګو ونیوله او خبره یې په خوله کې ورکه شوه. اسلام بیا له دې چې کومه خبره وکړي، په دواړو لاسونو یې د خپلې لور مخ ځان ته مخامخ ونیو او په سلګو یې پیل وکړ. ولې نه، زه زړه لرم خو د یوې مور زړه نه لرم. زه مور یم خو یوه بیوسه مور. لورې ته څه پوهېږي چې ستا د هر یوه زګیروي سره زما د زړه نه توره لوخړه پورته کیږي؟ خو زه څه وکړم؟ نه مې څه له وسه کېږي او نه څه ویلی شم. که څه ووایم کیدای شي چې دواړه له لوږې مړه شو. زه زړه لرم خو د دې نړۍ ناترسه انسانان یې نه لري. لورې نور مې په زخمونو مالګې مه دوړوه. په کوټې کې خاموشي پوره واکمنه شوه. یوازې د خاموشۍ په دې شیبو کې د سلګو آوازونه اورېدل کېدل. د مماڼې مخ تک سور پولی پولی شوی و. کله به یې چې اوښکې په پوڼاکو اننګو راغلې، نو سوی به یې یو په دوه شو چې ما ماړه به یې ډیره دردوله، خو نه تر سو اوښکو هم خپل سیل نه درو. داسې ښکارېده لکه چې اوښکو هم د ماماڼې د زورولو پسې راخیستې وي، لکه چې دوی هم د هغو ظالمانو نه الهام اخیستی وو. نن ماښام مهال چې کله ماماڼې وړوکي خان ته ډوډۍ او چای خپلې کوټې ته یوړې، نو په پیاله کې یې ورته بوره نه وه اچولې. کله چې خان چای ولیدې چې ترخې دي، نو د چایو ګرمه پیاله یې د هغې مخ ته وشیندله چې ټول مخ یې پولۍ پولۍ شو. په کوټه کې یوازې د مور او لور د سلګو غږونه اورېدل کېدل. دروازه را خلاصه شوه. د خان بل نوکر کوچی و، په خپ غږ سره یې وویل: ډېرې خبرې مه کوئ چې د خان خوب خرابیږي. ماماڼه یو دم خپلې مور ته ورغاړې وته او د ژړا غږ یې نور هم زیات شو، خو مور یې ډېر په کراره ژړل او ویل یې: لورې مه ژاړه، سلګۍ دې په ستوني کې تر سهاره وساته، ځکه چې بیا د وړو خدایانو خوب خرابیږي.
کچیرې په پښتو ژبه کې د معاصر آزاد شعر بحث کوو، نو د ګوتو په شمیر سرلارو کې یو هم احمد تکل دی. هغه په پښتو آزاد شعر کې نوې تجربې کړې چې د پښتو آزاد شعر د غنامندۍ سبب شوي. هغه که د ژوندانه ارمانی او معصوم ګرداب په آزاد شعر کې انځور کړي، نو د انسان له وحشته ډکه څیره هم نه ده پریښي. نوی شاعرانه تصویرونه، نوی تخیلی تجربې، د الفاظو خ اوډل او روانه ژبه د خاغلی احمد تکل د شاعری ځانګړنې دي. د ورخمین خیال په نننې برخه کې د خاغلی احمد تکل څو شعرونه دراوروم. ورخمین
خیال.
هر سهار ستاسو کوڅه کې، هر ماخام ستاسو کوڅه کې، سبدنام یم، سبدنام یم، سبدنام ستاسو کوڅه کې. هغه دې اورما د پخو غونه، هغه دې اورما د پخو غونه، چوپتیا چې کله د مرمیو پر غوغا بر شي، زید زړه له هر یو ټوب سره आवाज اورما. هغه دې اورما د پخو غونه، درانه دې توا چې زمکرېګ دې، زې لاسو کې د وسلې تصویر لیدلې شما، او زې سیورې د کابل د کندوالو لپاسه خپه جنم. د پخو غونو تډیر ورته نه دی، لکه کالو د مرګي یا یو ناڅاپه خبر د شهادت د عزیز. زمال سترګو څخه خوب غلا کوي، داریګم داریګم، نه تختی ده نه پټی ده شمترینا، ځکه چې هر چیرې همدا आवाज ده تر ما نه ما ترانه جدې ژوند کوي، او لکه سیوره می ساری قاتل می. انسان د کائناتو د تسخیر بد خوبونه لیدل، او د فرعون په څیر ځان ته بد خدای وایو. د کائناتو د تسخیر بد خوبونه لیدل او د فرعون په څیر ځان ته بد خدای وایو. پاسمانو کې به هم اور بل وای د ځمکه غوندي، د لمر اورین غشی به ساده جګړې وسلې وای. په هر میاشت کې به اسمان کې په لزګونو ځان وژون کې الوتنې کېدي، او د لزګونو الوتکو مسافر به په صحیح ډزو کې لګېدل، او د سپوږمۍ پر ډاګ به ګوانتنامو آباد وای. ستوري به د طلایي سکو پر ځای ستا د بانکونو حسابونو کې وای. د سایستو هوا به په بازارو کې په ډبو خرڅېدای، یا به ملګرو ملتونو په زیره ویشلای. د ښایسته مارغانو نسل به دی نوای پریښې، نورې نخرې به دی پر ځمکه او اسمان کړی وای. د ډیناسور پیر به وای انسانه، د ډیناسور پیر به وای انسانه، که دې وزر درلودای. داسې یو وخت وي چې یوه خندا پسې چغې وهي، بیا داسې وخت راشي چې پر سر د ناز یو لاس غواړي، وروسته وخت وي چې په مینه پسې لټه کوي، بیا داسې وخت راشي چې مینه ښکلول غواړي، بیا د غرور په سر کې ځای ونیسي، غواړي د ټولو داستانو وتل شي، غواړي عادل پادشاه شي چې مظلومان نازوي او ظالمان نه پرېږدي، وروسته د لوی منصب خوبونه ویني، بیا وروسته وایي چې زه خیر دی زامن به مې وي، هغه به لوی او ستر کارونه وکړي، تا ته ناڅاپه د پخوا وخت خاطرې خوږې شي، زامن لویږي او ته وخت ومومې چې خپل ځان وپیژنې، ورو ورو پخېږي او ورو ورو نرمېږي، په لاره ورو ورو ځي له منډو لویږي، داسې یو وخت راشي چې د غوږ بده وینا نه اوري، لږ چې نور ژوند وکړي ستړیا احساس کړي او لږ ور وړاندې بیزاري پیژنې، دا ښایي ډېر وخت واخلي او بیا د مرګ هیله ده.
مرګ لوی نیکی دا چې تا وکړه د انسان سرا، مرګ ستا ټول اوړو گنی و بتل تزان سرا، مرگ غنی تدا چی جانان کے خواجانان سرا،